لته هم سبا پای ترسیږي چې د پیوار په نوم د کډوالۍ ځنګړی کارتونه لري. لال وړاندې له دغه هیواد د بیا اسناد او ای سی سی یا افغان تابعیت کارت لرونکو د ایستلو بهیر پیل او چټک شوه.
په ایران کې بیا یو افغان کډوال د خپل سنځو تازه حال داسې راته ویلې دی.
مېرمنې حبیب رحمان سواکم د محل د ایران هیواد د ایز د شارسخه حالت ډیر خراب دی. نه کوم کسان چې کارت لري یا پاسپورت لري، نه پاسپورت ته اعتبار ورکوي نه کارت ته، ټول اخراجي موږ د افغانستان پر بهرنیو چارو وزیر باندې امین خان متکی باندې دا ژغ دی چې دا د مهاجرینو هم دی وخوري تر څو افغانان په ایران کې داسې کړیږي. ایا پاسپورت هم لري، کارت هم لري، قانوني راغلي دي؟ بیا څنګه ایران دا قانوني کډوال باسي؟ موږ پر امین خان متکی باندې دا ژغ دی چې دا د مهاجرینو غم مهاجرینو غم وخوري. وسلام حبیب الرحمن.
په ایران کې یو افغان کډوالو.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو، نن د محرم څلورمه او لوړاندې په کابل کې د شیعه مذهب لخوا د عاشورا مراسم پیل شوي دي. دغه شیعه مذهبي وایي چې د دوی په مراسمو باندې د طالبانو د حکومت لخوا یو شمېر محدودیتونه لګول شوي. دا چې دا محدودیتونه څه دي او د دې کسانو اندېښنې څه دي، تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په داسې حال کې چې د عاشورا ورځې یا د محرم میاشتې لسمې ته یوازې و ورځې پاتې دي، په افغانستان کې یو شمېر شیعه مذهبي افغانان د طالبانو د حکومت لخوا د دې میاشتې د مذهبي مراسمو د ترسره کولو په اړه د محدودیتونو په اړه نیوکه کوي. دوی ازادي رادیو سره خبرو کې ادا کوي چې طالبانو په جمعتونو کې د نوحه ویلو پر مهال د لوډ سپیکرونو په کارولو، په مذهبي بیرغونو د واټونو په سمبلولو او د دې مراسمو د لمانځونکو په غونډېدو محدودیتونه لګولي دي. له دې ډلې د دشت برچی سیمې اوسیدونکو د موضوع د حساسیت لامله نه غوښتل راپور کې نوم خور سي. ازادي رادیو ته د غږ بدلولو په شرط وویل
طالبان په مو هشدار دادن کې نوهای کدا تکی خانه ها ما میگذاریم.
طالبان موږ ته خبرداري را کړی چې هغه نوې چې په تکی خانه کې وایو باید په لاوډ سپیکرونو نه وي او هغه کې باید یوازې د نوو اړیدل شي او زموږ مذهبي بیرغونه هم ټول کړی دي. زموږ یوازې نه غوښتنه له طالبانو دا چې موږ د تیرو کلونو په شان د عاشورا مراسم منځلو ته پریږدي او کومه ستونزه مخنیوي دي نه رامنځته کوي.
د کابل د لویدیځ سیمې وی اوسیدونکو هم راجبي وایي چې عاشورا په کوم ځنګړی مذهب پورې اړه نه لري او منځل باید محدود نه وي.
تدیات های بسیار ایجاد کرده برای کرام داشتشان که از جمله مختل کردن سقاخانه هایی که
د مراسم و در منځلو پر وړاندې ډیر محدودیتونه لګیدلې دي. له دې ډلې د سقاخانو یا ځنګړو مذهبي ځایونو د ګډوډولو چې د شربت او نظر د ویش لپاره برابرېدل، د ورځ دوی ویلي چې د نو حقوق باید لوړ پرې نه ښودل شي. ان ویلي چې په جمعتونو کې تر نو وخت نه هم وای او له مایک نه کار ماخلي او یوازې په جمعتونو کې کولای شي چې خپل مراسم تر سره کړي. بیرغونه هم راټیټ او ټولوي.
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د امنیتي تدابیرو د ټینګولو ترڅنګ محدودیتونه کم کړي ترڅو په خبره یې وکړای شي د تیر په شان د محرم میاشتې مذهبي مراسم تر سره کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د شیعه مذهب علماو شورا وایي چې سکل د شیعهګانو د مذهبي مراسمو د ترسره کولو لپاره شدید امنیتي تدابیر نیول شوی دي. د دې شورا یو غړي خالد صالحی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
تدابیر امنیتي را به شدت در حال اجرا هستند. بالغ بر چند هزار نفر برای تامین
امنیتی تدابیر شدیدن تر سره کول په حال کې دی او په کابل کې د محرم میاشتې د مراسمو د امنیت نیولو لپاره له څو زرو زیات کسان ګمارل شوي. هله مند یو چې سکل وکړای شو د الله تعالی په توفیق د محرم مراسمو د تر سره کېدو شاهدان ووسو.
خود د طالبانو د حکومت لخوا د لګول شویو محدودیتونو په اړه څه ونه ویل. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد په راپور کې د مرکز شویو کسانو د ادا او غوښتنو اړوند ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو طالبانو تیرو کلونو کې ویلي چې دا محدودیتونه یې د عامه امنیت د ساتلو لپاره لګولي دي. د طالبانو حکومت د عاشورا رخصتي هم د افغانستان له رسمي جنترې لري کړې ده. تیر کال هم په کابل کې یو شمېر شیعه مذهب و ادا کړې و چې د طالبانو حکومت یې د محرم او عاشورا مراسم لپاره ځانګړي شوي مذهبي سټیکرونه او بیرغونه لمانځه وړي راټول کړي او د دې مراسمو لمانځونکي سره تیت او ویشلې دي. د تیر جمهوري نظام پر مهال د افغانستان په ډیری جمعتونو، تکیخانو او سخاخانو کې د محرم له لومړۍ تر دیارلسمې پورې په ځنګړې توګه د دې میاشتې په لسمه عاشورا ځنګړې مراسم ترسره کېدل. خو په دې وروستیو کلونو کې د عاشورا منځوم کې په افغانستان کې د مرګونو بریدونو شاهدان و چې د ډیرایو دغو بریدونو پړې د اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې داعش خراسان څنګه لخوا منل سوي دي. د طالبانو حکومت لخوا د لګول سویو محدودیتونو سربیره د شیعهګانو په مذهبي مراسمو د بریدونو ویرې هم د مراسم کمرنګه کړي دي. د محرم میاشتې په ځانګړې توګه د هغې لس لومړۍ ورځې د شیعه مذهب او مسلمانانو لپاره ځانګړی اهمیت لري او دوی په دې ترڅ کې مختلف مذهبي مراسم ترسره کوي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې د زعفران د برخې د کاروباري میرمنو په اړه درته وایو. خو اوس راځو دې ته چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان برېښنا شرکت وایي په وروستیو کې د دوی د نویو اقداماتو په ترڅ کې په کابل کې د برېښنا د پرچاوي ستونزه کمه کړې، خو خلک بیا دغه خبره نه مني او وایي چې په کابل کې ګرمۍ ډېره ده او له دې سره سره برېښنا پرچاوي لري.
په افغانستان کې د ګرمۍ لزیاتې دوه سره په پلازمینه کابل کې د خلکو لوري د برېښنا غوښتنه د پام وړ زیاته شوې. داسې مهال چې تازه د طالبانو تر واک لاندې د برېښنا شرکت ویلي چې په تیرو درې ورځو کې د پلازمینې د برېښنا کمښت د پخوا په پرتله ښه شوی. د دې شرکت د عملیاتي څانګې مرستیال انجینر محمد ناصر احمدی لاریانا خصوصي ټلویزیون سره په یو مرکه کې چې یو برخه یې پرون د جون پاتې ویشتمه د دې شرکت په اکسپان خبره شوې ویلي چې د ترخیلو د 115 میگاواټه دستګاه لفالولو سره د پلازمینې د برېښنا د کمښت ستونزه په ګل ډول د شپې لوري کم شوي. نوموړي دا هم ویلي څلوروي ساعته برېښنا برابرول ناممکن دی او دا چې د ترخیلو دستګاه که څوم په لوړه بیه تمامیږي، خو په خبرې د کابل خاریانو ستونزې ته په پام دغه دستګاه د شپې له 15 تر شپږ ساعتونو پورې شاوخوا 80 میگاواټه اضافي برېښنا د کابل شبکې ته ورکوي. خو د پلازمینې کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي نه یوازې د برېښنا د کمښت په ستونزه کې خواله نه دی راغلی، بلکې د هوا له ګرمېدو سره د برېښنا پرچاوي لا زیاته شوې. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې خلک د ګرمۍ په موسم کې زیاتې برېښنا ته اړتیا لري او د طالبانو له حکومت غواړي چې د برېښنا په برخه کې د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي. د کابل د 14 ناحیې یوې اوسیدونکي کوبرا ازادي راډیو ته وویل
در هوای ګر نه بودن
په ګرمه هوا کې د برېښنا نه موجودیت یو لوی ستونزه ده او خلک یې له کړاوونو سره مخ کړي دي. موږ د ورځې په اوږدو کې 2-3 ساعته برېښنا لرو او د شپې چې ډېر شي 15 ساعته برېښنا وي. له یوې خوا ګرمي او له بلې خوا بې برقي ډېره سخته ده.
د پلازمینې د 14 ناحیې یو بل اوسیدونکي زینب هم ورته ستونزه لري.
کابل ولایت کې د برقونو نشټوالی ډېر شوی ده او د برقونو نشټوالی د دې سبب کېږي چې په ډېر زیاتون زیره مسته کېږي. همداسې دفترونو کې کورونو کې ځکه ګرمي ډېره زیاته ده، کله چې برق نه وي هوا ډېره زیاته ګرمه ده، په کو نشټوالی یخچالونه او همدارنګه زیاتره دفترونو کې ګرمي زیاته وي او کارونه تعویق کېږي.
د پلازمینې کابل اوسیدونکي په داسې حال کې د ګرمۍ د زیاتېدو او د برېښنا د کمښت له امله شکایت کوي چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او د روان جولای په 23 خبرداري ورکړی او چې د جون له لومړۍ تر درېمې نیټې به په ټول افغانستان کې د هوا په ګرمېدو کې له 2-3 درجو زیاتوالی راشي. له دې وړاندې هم د پلازمینې کابل اوسیدونکو د برېښنا د کمښت له امله د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته شکایتونه کړي. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی تر دې مخکې ویلي و چې د افغانستان د برېښنا سکتور له جدي ننګونو سره مخ دی. دې سازمان ویلي و چې کلیوالی سیمو کې برېښنا د خلکو محدود لاسرسی او په وارداتي برېښنا باندې پراخه تکیه په افغانستان کې د انرژي د ځان بسایني په وړاندې له لوی خوندونو څخه دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش سیګار دروان المریس کال په حمل میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې افغانستان د اړتیا وړ 80% د برېښنا اړتیاوې له ګاونډیو هیوادونو پوره کوي او د 240 میلیونه ډالرو په اندازه په کلنی ډول برېښنا پیری.
ازادي رادیو اتلر وش ساته ل تاسو سره ده.
اوریدونکو، د خبری خبرونه د پای شیبوته نګدې شوی یو روسای راپور اخلو. یو شمیر افغان مرمنې وای د زعفرانو د کښت پروسس او سوداګرۍ لارې ځان او ګڼو نورو ښځو ته د کار زمینه برابره کړې او له دې لارې د خپلو کورنیو لګښتونه پوره کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت لخوا یو شمېر محدودیتونه پرې لګول شوي او په وینا کې دغه محدودیتونه لري شي د دوی حاصلات به نړیوالو بازارونو ته په اسانه لار پیدا کړي.
فلان زعفران خشک کیلو 100 افغانی میدین، اگر یک خانم دستیز باشه احتمال داره که روزانه 10 کیلو هم بتونه پاک کنه. اگر 10 کیلو پاک کنه 1000 افغانی میشه.
د هرات ولایت اوسیدونکو د زعفرانو سوداګر ملیحه شمس وچی لنګدی 50 کلونو راهیسه د زعفرانو کښت پروسس او سوداګری کوي. د ازادي رادیو ته وویل په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو او نجونو په بیلابیلو برخو کې محدودیتونه لګیدلي، دا کار د ډیری ښځو لپاره ښه بوختیا او عاید لرونکی کار دی. دې زیاته کړه دا وایي ډیری دا ښځې چې ورسره کار کوي د خپلو کورنیو نفقه ګټونکي او سرپرستانې دي. ملیحا وایي د زعفرانو برخه کې ځان او نورو ښځو ته د پراخې کاري زمینې برابرولو له امله په 1400 لمریز کال کې د افغانستان د زعفرانو د ټولنې لخوا د زعفرانو ملکي لقب هم ترلاسه کړی دی. د هرات ولایت بله اوسیدونکې نسیمه ابراهیمي هم چې له نږدې 4 کلونو راهیسې د زعفرانو د کښت او سوداګرۍ په برخه کې کار کوي، ازادي راډیو سره یې خبرو کې وویل چې د سره هم د زعفرانو د فصل پر مهال تر اویا زیاتې ښځې او نورو وختونو کې د پروسس په برخه کې تر 50 ښځې چې ډیری کلیوالې دي کار کوي. خو دې په دې برخه کې د ننګونو په اړه وویل
کښت کار زعفران خو بهتر از مسئولی است که یعنی واقعا ارزش ازیره داره که کار باید به خاطر از شود. مګرتیا لرو چې لنکتی پیریدونکو سره وګورو وغږیږو، ځکه د دې پر کیفیت لری څوک پاور نشي کولای.
دا خزیر طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې د افغان خزو د ملاتړ غوښتنه کوي او وایي چې په سوداګری برخه کې د پری لګول سمې محدودیتونه لري کړي. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګری وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد د دې خزو د ستونزو غوښتنه اړوند راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د افغانستان د زعفران کارانو ټولنه وایي چې اټکل کیږي د نورو کلونو په پرتله سکل 1.5% زیات زعفران راټول او بهر ته صادر سي. د دې ټولنې مرستیال او د هرات ولایت د کرنې او مالدارۍ خونی مشر نجیب الله رحمتی ازادي راډیو ته وویل
امسال کښ په سات اولی قرار دره از نظر کیفیت، چون کښ روش پیدا کړه
سکل تختونه د کیفیت لاله خپ عالی کچدي. دا د لپاره چې کال په کال زعفران کاران خروزل کیږي، زعفرانو خصاته نه کوي، نو کیفیت او وده یې ډیره ښه کیږي. دا مهال په ټول هیواد کې تر 200,000 ډیر خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول په دې برخه کې بوخت دي. له دولت هم غوښتنه دا ده چې حد اقل موږ ته د بانکونو سیستم سم کړي چې کله صادرات کوو له بهر خپله پیسې ترلاسه کړی شو.
ښاغلی رحمتي زیاته کړه چې د ټول افغانستان په کچه د زعفرانو د برخې 90% کار ښځې کوي، چې په خبره یې په دې برخه کې د دوی ونډې ښې لاسته راوړنې هم لري. د افغانستان د زعفران کارانو د ټولنې د معلوماتو له مخې تیر کال له ټول افغانستانه 15 ټنه زعفران راټول شوي وو او سکل اټکل کیږي چې له 45 تر 50 ټنو راټول سي. د غټولنه وایي د محل په هیواد دننه د 1 کیلو زعفرانو بیا 95,000 افغانۍ او د 1 ګرام بیا 95 افغانۍ ده، خو په خبره یې له هیواد بهر په آزاد بازار کې په مختلفو بیو پلورل کیږي. زعفران د افغانستان د هرات، فاریاب، بلخ، سمنګان، فراه ولایتونو په ګډون د هیواد شاوخوا 10 ولایتونو کې کښت کیږي، خو د دې بوټي ډیره برخه په هرات ولایت کې کښت، پروسس او بسته‌بندي کیږي. د افغانستان زعفران د کیفیت له نظره د نړۍ تر ټولو ښه زعفران ګڼل کیږي. د بلجیم مازا نړیوال انسټیټیوټ د تیر لمریز کال د جوزا په میاشت کې اعلان وکړ چې له لابراتواري څېړنو وروسته د هرات زعفرانو د خوند له پلوه لومړی مقام ترلاسه کړی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی د تیر کال په مرغوم میاشت کې ویلي و چې د تخمونو او مشورې ورکولو سره په افغانستان کې د زعفرانو د کروندګرو ملاتړ کوي، څو هغوی د ارزښتناک بوټی وکړي او پروسس کړي. د سازمان په دې اړه په یو بیان کې زیاته کړې وه چې دا د کورنیو لپاره د تغذیې د برابرولو یوه لاره ده. د خوړو نړیوال پروګرام دا هم ویلي و چې زعفران د نړۍ سره زر بلل کیږي.
د ازادۍ میلمه محمد آصف صدیقی د افغانستان د جمهوری نظام د مشرانو جرګې دوهم مرستیال زما میلمه دی. صدیقی صاحب، خبرونه ته راغلی.
سلامونه سلامونه شیبر ته تاسو ته تخنیکي خبرونه ته او ټول ملګرو او ریدونکو ته خپل احترامات وړاندې
کوم. صدیقی صاحب محترم، تاسو طب لوسته په افغانستان کې ډېر کله هغه کسان چې طب لولي له خپل مسلک نه وځي، یعنی ځکه چې په طب کې کار شته. کله تاسو واورم چې څنګه مو خپل مسلک بدل کړ؟
دا یو دا زغوره ما چې غزوارانه ته همیشه خپل تجربه خو بد تجربه ملګرو سره شریکم، او کله چې زه د طب په کوټه نه ځي د کابل د طب په تیوی په هنتون او کاله دوره دا کله چې کله فارغ شوم، بیا د ډاکټر پایز باندې په کابل کې فزیکال وظیفه درلود، او دا په څنګه مې خپل شخصي تجارت هم درلود. نو خوشبختانه و یو کو بختانه د دوستانو د تشویق ادرسک مونږ د لوګر د ولایت نه یو. اکثرا ځوانان او دوستان او عزیزان او مشران او ویزی تشویق ته مې چې تاسو باید سیاست ته وځي تر څو چې څنګه وکولای شي چې زیاته په ډګر کې هم ولست خلکو ته خدمت وکولای شي. نو بنا د دوستانو د تشویق له ادرس او له برکت از بیا میدان ته سیاست میدان ته ودرېدم، او تقریبا سکار لاس کار په سیاست کې پات سلو خو غوالي تر خوالي په زیات سمو. البته نو وخت ډیر کم نه نو څه کوي چې ټول
دی غتبم بېغته به راشو چې خدا خو غواله پکې پڅکی وو تری خواله پڅکی وو، لیکن کله چې دا لاس کاله لته بل لري پات شوي هغه کوم څه چې مو په ټپ کې زده کړی وو، فکر کوي چې هغه مو له ذهن وتلی دي.
خوشبختان او دا بالکل دا انداز ده چې یعنی کچېره مطالعه نیوي نو هر څه واقعا سره نه ایریږي. ودې په سان کې بیا مالګ لګ مطالعه درلود، اگر چې دومره زیات نه لکه څنګه چې باید چې د ډاکټر ومه یا د طب په کله کې مې دغه نه فراغت نو وروسته خپل مسلک مې چیکار کوله. دومره مطالعه مې نه درلود، دومره مطالعه مې زغت ډیر درلود، خو د فراغت نه کله چې د مسلک مې وته مطالعه مې درلود سیاست په ډاګر کې بیا خاص په طب کې هم یو څه مطالعه مې مخکې مدل وسم درو خو متاسفانه لکه په خو نه. او زه د احساس کوم چې غز ډیر زیات مونږ دوستې وو زده کړې وو یو اندازې پوری کې دي سیمونه هرڅه وي، خو بیا هم خوشبختانه وزم کله چې د خپل فراغت کله چې وسم یم خپل مطالعات ادامه ورکوم. زما تشویق او ټول زوراره ته دا چې همیشه کې چیرې مونږ مطالعه ونرو او د خپل مسلک لکه لري کوم لري پات کېږو باید خپل اصلي مسلک هیڅ کو لګ لګ مطالعه باید ولرو تر څو چې دا خپل اصلي مسلک نسړی لري پات نه سي.
ورسله دي چې مشانو جرګن نشته او تاسو له افغانستان بهر پورو پاک ژوند کوي، نن سبا بیرته زرمو غواړي چې بیرته تپ تستانه شي.
بله، واقعا تمغه سي ده خپل وسیماس دا نه درځي په حالت کې ده، او دغه د دې پسان کې آمادګی لره لکه مطالعه هم کوم تر څو چې څنګه وکولای سم چې خپل مسله کې دوباره کار وکم. او زه دا ایمه مشوره او زوارانو ته کده کډرونه ته دادا کله چې تاسو یو تحصیلي اسناد ولرئ او اکان تاسو اسناد ولرئ تعلیم وکړې وي نو بنا تاسو کې د مسلک لري هم پاتې سي. بیا تاسو نه پیدا کیږي چې دوباره خپل مسلک ته توجه وکړئ، او کې چیرې تعلیم وي بیا سره هر چې تکړې شي چې هغه خپل مشکل ته رسیدګي وکول کی چې هر چې تکول شي سره خپل مسلک هر جامعې کې خلکو ته خدمت کول شي.
د دې مطالعه خبره تاسو وکړه، لیکن په ورته وخت کې فکر نه کوي چې ټپ تجربه ته هم ضرورت لري، یعنی د مطالعه لاره به هغه خپل علمی برخه ژوندۍ وساتي، لیکن که عملی کار نه کوي بیا هم له خپل مسلک څخه لري پاتیش.
یعنی واقعا دغه موضوع ذکر کله چې ما تاسو ته مخکې اشاره درمو چې خوګوالی او تریخوالی او تریخوالی دا چې ز خپل مسلک نه لري پاتلم ادب دې کته و چې باید عملی او نظری ډیر فرق لري. سید چې په نظری کې موږ مطالعه کړی وي خو په عمل د عمل تر کې دا نوې سیستمونه چې وځي نو بنا په دې یو کله چې مریض سره او په شفاونو کې خپل عملی وظیفه یعنی د سره چې سړی لري پات کیږي نو تابنده د ډېر منفي تاثیر لري. دا هغه ناخواله دي چې موږ احساسو کې چې موږ خپل مسلک نه نو لري سوي نو بنا موږ کولای شو چې هم خپل مسلک مو ډېر رښت کړی وای او د خپل مسلک نه بلری نو پاتې او مونږ کولای شو چې اوس هم په افغانستان کې خپل ولسته خلکو ته چې اوس په دې اساس شرایط چې ته سخت خلق ولز ضرورت لري د تمواغو لپاره خدمت کړی و.
سریخي صاحب کله چې تاسو دولسم لوست پیغه وخت کې مو دا زړه غوښتل چې تب ولولي او کنه تب ته مو ورتک یو تصادف.
جناب شیبر صاحب واقعا البته زه په غوړ کې مو دولسم سم چې زه فارغ شوم یم علاقه مندي زیات انجینری ته نو البته مو امور البته موږ لا الله تعالی دې موږ والي صاحب ټول شاده وبخین او زه چې ډیر وړی کوم درې کاله ما پر لا سفر کړی نو امامو زخت علاقه مندي ته لوچ زبا ډاکټر سم نو دا په مشوره باندې بیا مې تب انتخاب ک نو بیا ورسته سره خوشاله مم او د دې څنګه وزده پر لري خوشاله يم چې کله چې مور مې وسم را سره ستا کله چې دغه ضرورت پیخي کې زیات مشکل زیاله ما مور مې کله چې اکثر ما سره وي هم در لپاره چې زکه کولای سم چې دا تر اندازې پوري دغه مشکل ته زره ستګو کوم البته صحیح بخش کې مبینا دغه یو خ ځانته یو خ احساس ورکوم او دا احساس هم چې دا هغه مور چې کوم مشوره راکړو دغه مشوره بیا په ځای
تاسو صدیق صاحب لیسا چرته ولوست
جناب شیبر صاحب کله چې روسان هغه وخت اتحاد جماهیر شوروي چې په افغانستان باندې حمله وکړه ما پلار مستاز او بیا کله چې موږ خپل پلار په جنگونو کې لاس ورکړ متاسفانه نظر ټول نکله څنګه چې نور افغانانو ویجار سو خپل ځان لاس ورکړ هغه وخت زه تیر کړنو چې پلار مولا لاس ورکړ بیا موږ مهاجر سره پاکستان ته نو پاکستان په خبر کې حالت مو دوره سم صرف کوي د حضرت قیس بن ساری او لیسو دا غلی سره ز فارغ سوم په دیار لاسه واتیاوم کال کې البته په دیار لاسه واتیاوم کال کې چې فارغ سوم دا غوسته بیا کانکور ته مې کې امکان ورکه نو هغه وخت کې دیار لاسه واتیاوم کې بیا کانکور بیا دلته تپ ته ځکه کامیاب سوم دا نو روسه په 2001 کې د تپ د کابل د تپ نه فارغ سوم البته تپ په خپل ته وو کاروي بیا دا غن روسه بیا پنځه کاله په شفار کار کوي په پاکستان کې مزخت ډیر مهاجرات ستونزې مشکلات تیر کړي زخت ډیر
څه مشکلات وبښه یعنی مثلا که یو څه توزیع کوي
bale زخت بیا خو دا و چې کله چې یو ماشوم د خپل پلار نیوي هغه در چې یو یتیم ماشوم چې تیری هغه ما تیر کړي یو موضوع یو خو د پلار د نه موجودیت مو زخت ډیر سره احساسوي دا ته مهاجرت کې او دې په څنګه هغه غربت چې البته یمو مشرور د لاسکران وو یعنی مو ترونو ما باګان کورو دا نه وي موږ سره زخت ډیر همکاري درلو بیا اقتصادي مشکلات زخت ډیر موږ درلو فقر اقتصادي او بیکوري او اکثرا دې په څنګه چې کله موږ تعلیم کوله مکتب موږ وصله بیا د مکتب نو سره په څنګه ما خپل قالین بافي کوله البته په مهاجرت پاکستان کې اکثرا خلک چلته ژوند وکړو په مهاجر غربت کې مهاجرت کې او د ماشومان چې د مکتب پسند کې به خامخا یو بل کار کول یا یو کې د ماشومان بداسي وي چې وې د مجبوریت نه مکتبونه پیښې خو یمن مور د کور ودانی او د نور پرګان باندې سره نو یمن مشهور او نور دوستان نو بینان موږ پرینو خو د مکتب پریږدو خو همدا و چې د مکتب کې بیا مد بالله واخده قالین بافی کوله ز بخپره ما ورنه میمو قاین میمو امغه و چې مکتب هم په دغه مشکل من خلاص ام طالب کوله اول خپل اقتصادي مشکل به محل ولا
او بخشه قالین بافی مولا چا ستکړه
قالین بافی البته افغانان او طبعا کارخانی وی شرکتونه او اکثرا افغان خلک په کورونه کې به قالین عبدل پاګه کې بس شاګردان به نیول دریمیاستو کې دومیاستو کې باندې قارینه زکوله الله تعالی موږ هم سره غوښنو موږ کې لګاوو چې وګورئ سره موږ ما د قارین بافي زکړه الله تعالی الله کې مکتب هم صرفای هم یما د مکتب هم صرفای هم د دې پسند کې وي به قارین نه مکه شروع کړو نو هغه سره ما شاګردي وکړه په دوه دریمیاستو کې قارین بافي زکړه بیا د هغه پسند کې ما قارین بافي د دې پسند کې چې البته زغواړم چې دوران ته خوښ شه راته ولرم زه کله چې په نهم سن کې هم کله چې قارین کافی می کوله هغه په سن کې به ما یعنی نهم سن کې مکتب کې بزوم ز شم شو کې هم او بیا هم اټک پلاټک جوړته وای دا ډېر لری زاید هغه زاید به زه په خپل اتلم قارین تار به میراول ام ذات او نور خلکو بل اخر وړي کې تجارت به شروع کړه یعنی تار به من خلکو نه راوړل د نور غټ تجارت نه یعنی ځان ته می راوړل تقریبا 10 سالو خلکو نور ته می ورکوله او وی ته بم چکل ورک اوله وسکه مې شک اگر ته پاتې کیده او دې په سن کې ما په خپل مبدل خور او کورونه کوین دي ورونه بم کاوه کاوه یعنی ژوند نو ډېر خطر ولا هدف مدې د مسله مې دې ته دا و چې زوران د چاره درم چې د مکتب په دوران کې د سیوړ کې تجارت کې سیر سړې ولري او لږ زره باید متحرک ووسو او هیڅ کله باید مایوس ونه ووسو. څومره چې مثال باندې څومره مشکلات راځي هغه په حقیقت کې هغه لکه څنګه چې اور ته څومره اوسپن د څومره اوبو ورکې فولاد ترې جوړېږي نو څومره اقتصادي مشکلات چې بزرګانو تیریږي. د دوی ته دا مشوره ورکوم زه یو مثال یم چې دومره مشکلات چې موږ اقتصادي مشکلات تیر کړي وي کېدی سي ډېر کم خلک به تیر کړي کوم. مګر بیا هم ما په خپل د مکتب په دوران کې ما مکه چې تاسو ته اشاره درو او خپل تعلیم ته مې رسیدي او کولای سو نه یوازې خپل ټول ورونه دغه سي خوایي دغه سي یعنی موږ په کور کې ټول اکثرا تعلیم یافته یو په بنا نه ما غوښتنه ټول ته دادا بیا خاص په افغانستان په دې اساس شرایطو کې چې بعد زر تسلیم باید نو سو او خپل تعلیم ته باید ادامه ورکو که خوایي دي که ورونه او د مکتب په دوران کې د پانتون په دوران کې باید کاروبار وکړو. زه غواړم بل اشاره ولرم جناب شیبر صاحب ذکر چې د کابل په تپ کې هم دغه په څنګ کې ساختماني شرکت مونږ جوړ کړی ولرم په تپ کې هم هم حاصل د تپ ما ساختماني شرکت ما ورورو چې زه په خپل مور سره مصروف هم یعنی وړي کې تجارت هم په پانتون کې هم درلود.
لیکن سریقي صاحب او بخشه دلته څو د ساختماني شرکت ته وګورو تاسو نه یوازې خپل علمی مسلک بدل کړی دی تاسو حتی هغه خپل تجارت هم بدل کړی دی. یعنی عجیبه ده په کابل کې خو که تاسو تجارت کولی بیا فکر نه کوئ چې باید د قالینو په ارتباط وي؟
جناب شیبر صاحب دا بیخي در سره زه موافق یم خو کله چې په افغانستان کې چې افغانستان چې کله هغه سو دلته خو تجارت سړی اولویت ورکوي نو کله چې امریکایان راغی افغانستان کې نو دلته زیات امکانات او توجه زخت ساختماني کاروبار ته نو بیره حالت تلک فرصتونه زخت ډیرو نظر قالینو ته بیا قالین اکثرا افغانان چې کله بهر ملکو کې اوسېده وګړي باخسته کله چې په افغانستان کې امریکایان او جمهوریت او یعنی اوسې امیدواری او اقتصادي د خلکو مشکلات زخت ډیر خو نو بنا اکثرا افغانان چې خارج کې اوسېده وګړي په خپل افغانستان دراغی یعنی د قالین کاروبار لکه ډیر کم سو او دلم کم سو په افغانستان کې خلک نور او عرب مسلکونو ته توجه وکړي نو پاغ اساس باندې موږ د تاسو اولویت ورکړل. اگر چې تاسو راځه موافق هم ما داسې نظر درلود خو دسي مارکیټ نه درلود نو یو دا بل لغه کله چې دا کار تا کوله پاغه واه کې په افغانستان کې جمهوریت کې ځوانان اکثرا خلک په نور اقتصادي مسالک کې مصروف او قالین ته خاص توجه نه درلود. وس متاسفانه او بدبختانه هغه تاریخ دوره چې د طالبان په وخت کې چې کله موږ پاکستان کې اوسېدو مهاجرو ذکر چې طالبان راغله د غتیرې دوره د مکتب شپږم سن کې وم یعنی ما خو پیاده چې شپږم سن کې زوم په ما غو دوران کې تر دولسم سن په پوري موږ د قالین کار کوله یعنی ډیر سخت ژوند و.
سریقي صاحب کچرته د مشان جرګې دورې تراشو له خپل تجربې را ته وست یعنی کچرته اوس بیرته مشان جرګه فعال شي او تاسو کار پکې وکي په عیني شکل باندې به خپل فعالیت مختوري پکې او کنه په مشان جرګي کې سنځ ډيري وي؟
جناب شیبر سه کله چې سړی ونوږي د موقف نه او دوباره هغه خپل موقف تر لاسه کړي انسان ته هغه څه خلاوي موجود وي سړی ډېر خپل خلاوي ته متوجي کیږي هم ځان ته خپل اطرافيان ته نو بینان زه چې فکر کوم چې bale یو څه ستونزه خلاوي موجود وي هغه باید دوباره تکرار نشي او د دې په څنګ کې وځ د خوانه وس هم د خلکو ډيري خبري او کچیر دوباره فرصت آمد ست وطن په خدمت کې چهار چې ته اوس یو څنګه وکولې سوچې هغه مشکلات هغه ناخوار چې هغه خندونه چې موجود وو هغه دوباره تکرار نشي او دوباره خلکو الله پسې زمينه ده خدمت مساعد.
سریقي صاحب تاسو یو مهمه مسله یاد کړه یعنی تاسو هیڅ چې کله څوک له قدرت لري شي او بیا بیرته ماضي ته وګوري هغه تیر وطنو ته د انسان توجه زیات شي. فکر نه کوي چې افغانانو په تیرو تقریبا 500 کلونو کې له تیرو تیر وطنو خصوصا سیاسيونو لږ څه زده کړي دي او کنه دا خبره دقیقه نه ده؟
جناب شیبر صاحب زه تاسو سره بيخي تاسو خبر سره بيخي موافق يم خو مهمه خبره دی کې دا ده چې اول خو زه دا ټول زوارانو ته قدمونه ته خپل ولسه دا وایم چې تاسو هر اقل چې کله انتخاب کوي یو تعلیم یافته اکثرا زه ټول ته زه احترام لرم په ځکه چې څومره چې معلومات تاسو هم لري موږ هم ولسم لري اکثرا یوني البته یوني مشران چې دوی وای اکثرا هتاه د مکتب نه دوی نه دی فارغ پانتون خو لا په ځای پرېږده ته پانتون خو اکثرا دوی نه فارغ هتاه دوی د مکتبونه هم دوی نه فارغ نو بینان دوی باندې چې څومره نظامونه تغییر وکړي، خو بیا هم چې هغوی راستي هغه د لپاره چې سړی چې کله د موقف نه لرې شي او تعلیم یافته واوسي، هغه یو یاداش او کتاب یو شی لیکي چې حداقل دغه امام مثبت امام منفی ټکي وي. زه خپل وس لګیا یم خپل یو کتاب لیکلو باندې، هغه مثبت منفی ټکي زه لیکم. خو متاسفانه چې څومره وایم او د دې په څنګ کې کله چې ملي احساس د انسان په وجود کې وي نه وي، نو هغه زه فکر نه کوم چې څومره چې نظامونه تغییر وکړي هغه خپل یوازې خپل جیبو ته متوجه. زه چې څومره معلومات ترم، بدبختانه یو نیم سیاسون اکثرا ولس هم پیژنې، معتاز ټولې پیژنو چې اکثرا د افغانستان او د جهاد او د یو شبل چې په نومه تجارت کړي خپل د شخصي جیبو لپاره، کله چې موقف وکړو خپل هغه فامیل او شاوخوالی به کې اوسېده او سره به حمایت همکاري به کوله. نو بینان زه ما ولس غوښته، ما ولس غوښتنه د خپل ولس به خاص د کډونو نه مداده چې امام مشوره دوستانو دا تاسو داده چې باید د سیخه تعلیم یافته او با احساس زیم ځان انتخاب کړئ. تاسو خپل د کور زیم یاست، مشر یاست، بینان د کور مشر چې څوک کوي هغه باید په ټوله معنا باندې حاکم اوسي. د هغه په څنګ کې تاسو همدغه سفر وکړئ، تاسو یو مشر یو رهبر انتخاب وایي باید چې دا ټول ټکي ته متوجه اوسئ چې دا سړی چې څومره تعلیم لري او وطن ته څومره خوبل احساس خوبل وطنی لري، احساس د وطن دوستی لري، او کې چیرې هغه خلک چې اشتباهګانې کړې وي بیا هم ورڅخه روانې، زه فکر کوم دا به دغه سړی نه به هغه کوم رهبر نه چې ته ورپسې منډه وای، هغه رهبر نه هغه څوک چې منډه کې هغه به ډېر غبي به وي، هغه به ډېر زه فکر کوم چې هغه به ډېر هغه احساس د وطن دوستی به ډېر کم وي. ولې د لپاره چې هغه مشه خو څومره مشکل لري څه لري، خو ته خو پټې کې چې مشکل لري تور پسې والی منډه کې، خو دغه چې شاوخوا یې اخلاص کې یعنی په دمه چې خالي کې نو هغه د مشکل له منځه ځي، هغه چې د مشکل له منځه ولاړې ته کولی شي چې خو مشه ځان ته انتخاب کړي. یعنی ما غوښتنه دا ده چې باید چې موږ په هر چا باندې مثبت هر چا په څنګ کې به ودرېږو، زنده باد مرده باد ونه وایو، داسې یو شخصیت باندې په څنګ کې ودرېږو چې حداقل هغه یو ام تعلیم یافته واوسي، عالم واوسي، او د دې په څنګ کې وطن لپاره خدمت وکولای شي.
مننه صدیقي صاحب، کچرته مشانو جرګې وخت برته ستانه شو، داسې جالبه خاطره تاسو لري چې دا هغه وخت راته قصه وکي؟
جناب شبر صاحب، بله جالبه خاطره خو موږ زخه ډیلر وو، یعنی جالبه خو خاطره مې داده چې کله چې د لوګر په هم ټول جوړې ده، یعنی په دې کې موږ دا سي ځان یو غو دوستو چې با ملي شورا کې وو، نو هغه دوستان مې پیژني، ما ته راغی راته وې چې دا د کابل د لوګر په هم ټول چې دا دغه بعد مرکز کې جوړ نسی، یعنی یو بل ځای دا چې د د لوګر نه بيخيل، یعنی د لوګر په سرحد کې چې قرار لري پکچاته نږدې، غوښته چې باید هغه ځای ته باید انتقال شي چې هلته نام نیم وو تختم وو. نو ما ته راغی وای درې سوه جرب مځکه درکو، راځه چې موتا سل جرب دما دوه سوه جرب یې تا دغه پوهنتون باید هغه ځای ته انتقال کړو. نو دا خبره ما ورسره ونه منله تر اخره پورې، بلاخره ما وکولای شو چې د لوګر پوهنتون ډبره خپل عالم کې کېده. ما ورته چې زه ته پوهنتون زه فارغ یم، زه پوهېږم چې پوهنتون چیرته جوړېږي، باید څنګه باید جوړ شي، کوم ځای کې باید جوړ شي. نو دا ما ډېرې ښه او ښه خاطره ده.
تاسو څه فکر کوئ دا هغه کس چې دا خبره کوله دغه هدف څه ولدین؟
دغه هدف دا و چې دا غوښته چې دلته کوم مرکز کې چې پوهنتون جوړې ده درې سوه جرب مځکه خلک دا مځکه د پوهنتون مځکه خلک غصب کړی وو، نو دا د غاصبینو سره لاس یو کړی وو چې دغه مځکه د پوهنتون چې ده درې سوه جربه موږ تاته هم درکوو، صدیقي ته هم دوه سوه جربه ته، صدیقي سل جربه ته، راځه د پوهنتون هلته ویس اشنپور ته هلته هغه ځای ته ویسو. ښه، نو بالاخره یو غوښته چې هغه ځای ته د پوهنتون ویسي، هلته هم غوښته چې یو څه مځکه هلته د خلکو نه د مځکې شا پوهنتون چې کله تطبیقي کړي دغه شاوخوا مځکې قیمت جګېږي، هلته هم دا غوښته چې دا مځکه هلته هم خپل تجارت وکړي او مرکز کې هم یو سل جرب مځکه ترلاسه کړي. نو دغه دغه تجارت ما شنډ نمې ځان ته، ما ورته وویل چې زه به ډېر بېغیرت اوسم، او هر هغه څوک چې دغه سي بیغیرتی کې هغه مال په د منلو وړ نه ده. نو بنا ما هغه و چې زه ولاړم په وج زور باندې د والي ته مې وویل چې راځه چې دبره د پانتون مرکز پر عالمي پیرو پنځه سوه جرب مځکه. بلا اخره همدا و، بیا غاصبین ډېر جات کوښښونه کوله چې دی وخت با څومره چې کوښښ وکړي دا همدا سړي په موجودیت دوی ونه شو کولای چې دغه پانتون هلته انتقال کړي. بیا د پانتون شاوخوا قومندانۍ امنیت مخې ته مځکې غصب کړي، خو بیا مو کولای شو دغه د دې د غاص په مخنیوي وکړو. دغه مال لپاره ډیر غاص تاریخ دا غاص افتخار ده. اکثرا د لوګر ولسم زوړان په دې پیګه چې په دې کې ما اسمره زحمت وېسته او زه چې دغه غوښ چې سمره تعلیم کې درس وایې زه په دبان نیاړم چې دا شکر دا چې ما د یو مامینان زده کړی خلک اوس موقف کې نیو وطن کې نیو چې هدا اقل د یو تاریخ تاریخ به ما ځان ته نه ځان د اولاد مې نه تاریخ او زه په دبان نیاړم دا نه پاره ما دا یم لا پاره ډیر افتخار ده.
صدیقي صاحب ستاسو په خاني ژوند ته کبیرته ستون شم د مارکی پترس کې تاسو ویل چې کله چې مو تاسو کله چې تاسو په پاکستان کې یا په پېښور کې چې کله تاسو قالین بافي کوله په هغه وخت کې یو هم سنفي هم در سره و عامه کسان مو بیا لري د خپل ژوند کې دا د کلونه تیر شوې دي.
او هغه مونږ هم سنفي چې کله زه په کابل کې وم موقف یې مو ما اکثر نه مو کوړه براتله هغه سي اډيوالي او روري په هغه نظر هم دلول کې چې د مکتب دوره کې چې اغه ټوکم سره درلو تسیبم سره درلو تمامه مینه بم ا اندوالی وروري سره
د مې تردی پوری او بخښیدم تردی پوری در تاسو ته خبره کوله چې په دې تی رسول سيزو کو افغانان له هم سنفیانو نه بیل شوی دي له خپل خپلوانو نه بیل شوی دي څوک یو ځای څوک بل ځای اغه د دفتری مامورینو نه بیل شوی دي کنه بیا سره حتی لایو بل نه خبر هم ندی تاسو هم د دوستان شته چې تری خبر نه یاست یو نه پوهیږي چیرته دی او نشته دوستانو مو
یعنی اوس په فعال حال کې کله چې موقف کې او اکثره نام په پانتون د فاکولټي هم سنفيان نه به ما پوښتنه کوله کله به موږ وخت کوړ دا او کله د مکتب هم سنفيان نه وخت یعنی ما زیات کوه اته هم سنفيان ته هم دا وایي چې تاسو کوم مشکل لري اره مشکل چې ما په واس کې وی زه تاسو را مکچیر را ملګری ما خبر نه وی یا زه ورته رسیدګی نسم کولای نو غوی خبر کې کوم مشکل یې زید خپل د تاوان پواسه یما د مکتب یا د وړکې تو ما شونټو باندې والا نه مکتب ما مسل ته مکتب یا د مکتب غوی ته باید رسیدګی کولای سم خو دا غا نه لوسه کړی چې د افغانستان او تونو په دی وټولو کې متاسفانه چې اکثرا خلکو سره ډیر کم په تماس کیم او ډیر ځات په ډیر خپه کېږم کله چې یما رسمي پانه چې ما دا مو کله چې مونږ عزیزان دوستان خپل وکیلین د د حکومت توقع رمانه کې یو زه په دې ډیر ستل پر زوري کې ما زخت دې چې زه په دې یو حالت کې هم چاته زه خپل مشکل نسې مالاوي نو په دې ډیر خپه کې کوم کای کاج زما په واسه کې تاوان او مشکل وای هم کا ما په واسه سوای چې بیا ما دې خلکو سره غو دوستان جما سره ماته ما دوستان دې کې زی پیژنم او کني پیژنم باید روس سره ما همکاري کړوای نو پدې کې ته باور وکړې جناب شیبر سره زخت ډې زوريګم زخت ډې او کله کله دومره زوريګم چې بیا خاص نیمه امنیتي ځواکونه په خواجه وي چې اقتصادي غاښونه چې ماته لګي د غوي غربت او مریضانه چې غوي لري کورنۍ مشکلات لري یعنی ته باور خدای کاچا کله کله ما اوخه د غاسي ورته رواني او د ست ګورم او زور ته امپاري نه سم کوي دغه ډېر ذات ما خپل د مشکل نه دومره درد چې خپل مشکل لري زه خپل لرم دومره نه احساسوم خو هغه دوستان میچ واتس اپ یا مسنجر کې یا په نور مسایل د سیګاره مسیج راته کې جوړې ترې په دې باندې زړه ډیر زوري ګمار زخت ډیر زوري
صدیقي صاحب د مرکه او د دې خبرو په پای کې کچرته لته تاسو پښتنه وکم کچرته دغه د زمان د ساعت عقربه شاته وګرځو او هغه وخت راشي چې تاسو نوی لته بن فارغ شوی یاست او اما حالت وی فکر کوي چې دا سیاسي لار مو سمه و چې انتخاب کړم او په روان شوي او کنه تپته مو ادامه ورکړی وي
جناب شیبر صاحب یری وز خپلم اکثرا ملګرو سره ډیر خصه والته اشاره د وکړه او زه کله اکثرا ملګرو سره دا کله چې وی را سره خبرې کې زوایا مچای کاش زه خپل مسله کې وای ام اقتصاد باندې ډیر خو د دې پسان کې ما کو کولای شو چې خپل ولسته پر دې مشکلاتو کې جو وسلري باید ډیر قوي کوی سره به حکومت کولا او وي ته بنرس دګي کولا نو کچیر زه واقعا تر نو زه فارغ سوای وای نو ما با ترجو پر کولا چې خپل مسله کې به کار کولا دا به مال په لندره پر چا په افغانستان کې سیاست چې دا صوبات هم نه لري او د دې په سن کې یو ځنګل دا چې پدې کې اکثرا رقم افغانستان تلسي کوي چې واقعا غیتا زړه اغه تا مفکوره ایت ازړه او ایت اول چې کوم غوختل لدی ان هغه ملک اول ډیر سخت دا کله چې غواړي چې عام ملک یا به ته ترکیږي او یا د دې په څنګه تعالی پرې مشکل جوړیږي نو بنا په افغانستان کې سیاست یواز هغه خلک کوي چې غوي د ټوپک پر زور باندې او د دې پسند کې د جبر او د ظلم او د افراطیت نو هغه خبرې کسي چې اکار موږ کوي نو زه زیات به ما ترجیح ورکوله چې خپل مسلک کې چې زپاتې وای ما به خپل ولست به ډیر کار کړه وای خو یو دومره یو احساس فقط پانتون موضوع ده د لوګر کې چې زم سیاست کې زنه وای نو دغه د پاند د لوګر د پانتون موضوع دا کار به کېدې چې دغه متاسفانه چې دا بیا مرکز کې نه جوړې ده او هغه ځکه چې جوړې ده چې هلته د لوګر د خلکو لپاره به ډیر زیات ځانو بیا خاص تر ماسیر لپاره
اولته کچرته امنیت نه وای پاغه وخت کې نو دا پانتون دروازې به لا وخت تړل شي وای
هغه وخت نو کې چې امنیت نه وای دروازې به ټول تړل شي وای او دې په څنګه دغه پروژه د پانتون نه تطبیق کېدې د لپاره چې هغه ساه ډیر نه امن وو هغه موږ دوس چې خدای وګت هغه ته ایدات ورکړي هغه په هغه کې دې چې ماغه غووري هغه ته زه دا وایم چې وو دا شکر وباسه کې چې اوس تر خپل احساس د مسؤلیت کې کې زه ډیر کوم
شریف صاحب ډیر مننه په دې خبرونه کې مونږ برخه سره واخیست
تاسو نه مننه دا اوریدونکو نه مننه ډیره مننه خیر اوسه
قدری پر